په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپی السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. په راپورونه کې ویل چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا په اړه هم راپور درته لرو. نور مسایل وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه چې ناجیه صفیل ولی
لومړی هم د سو مهمو خبرونو سره چکی او راي د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبري کیږي. د کرکټ ملي لوبډله چې نن هیواد ته ستنېږي هرکلی ته مراسم په پام کې نیول شوي او عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د خبرونو تفصیل. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغې غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate.
موږ په دغه خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي ترڅو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپل همکاري پراخه کړو. موږ ډېر پخوا لا ویلي وو چې غواړو دغه سي وسوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکزه ده. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش اموږ خاورې کې ځای نه لري، مرګ غواړو. وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب کړه، ولس سره په ګډ او دوام ورکوي او بمباري ته به دوام ورکوي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوی ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره زیمبابوی ته د 216 منډو هدف ورکړ، خو په 19 اور کې د زیمبابوی ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې سلور دیش منډې کړې وې. محمد شهزاد چې په ووش پیتو بالونو کې 118 منډې وکړې او تر پایه ونس وزیدو د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوره مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته ستنېږي او هرکلی ته هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د افغانستان د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغندل. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په یوه غونډه کې ایران تورن کړ چې په خپله خاوره کې د سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو په ساتنه کې په لوی لاس د ځان په پاتې راوستلو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په دې اړه وویل:
کچیر ایران همدغه فرقوي او تهاجمي تګلارو ته ادامه ورکوي او د تروریزم او تاوتریخوالي ملاتړ وکړي، دوی به د عرب هیوادونو له مخالفت سره مخامخ شي. دا هغه پیغام دی چې په خپله نننۍ غونډه کې مو نهایي کړ.
د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران په وړاندې د شدیدو اقداماتو او مجازاتو یادونه نه ده شوې. ریاض وروسته له هغې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې چې لس ورځې مخکې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل وکړ. دوی په دې غوسه و چې سعودي عربستان ولې یو پیژندل شوی شیعه روحاني اعدام کړی. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ریاض تورن کړ چې له تهران سره له ولړ شوي جنجال په استفادې غواړي سوریه د سولې خبرې له خند او ځنډ سره مخامخې کړي. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستوره پرون تهران ته د سفر پر مهال ویل ظریف ډاډ ورکړی چې دغه کړکیچ به د سوریه د سولې په خبرو چې دوه اونۍ وروسته پیلېږي کوم تاثیر ونه کړي. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. د مصر د پارلمان دغه مشر علي عبدالعال چې په فرانسه کې زده کړې کړي د اساسي قانون متخصص ګڼل کېږي. د پارلمان یو غړي محمد التماني چې د چین مرکزي ټلویزیون ته ویل د مصر خلک له اوسني پارلمانه زیاتې تمې لري.
الشعب المصري بعد فتره كبيره جدا حوالي
د مصر خلکو په تیرو سلويختو کلونو کې د پارلمان له غړو د محدودو خدماتو تمه درلوده. نن دوی هله لري چې د قانون جوړونې یو غښتلی بنیاد بلري چې د دوی عزت به خوندي ساتي، د دوی د ازادۍ او ضمانت به کوي او د دوی ارمانونه به پوره کوي. زموږ هم دغه هله ده.
د پارلمان نوی مشر عبدالعال چې د مصر د اوسني اساسي قانون او انتخاباتو د مسودې له برابرولو سره مرسته کړې تمه لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې پر غونډو څارنه ولري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به په پارلمان فشار راولي تر څو په دې 15 ورځو کې څه باندې 200 قوانین چې د اجرایوي فرمانونو په بڼه صادر شوي تصویب کړي. دغه فرمانونه په تیرو دریو کلونو کې چې په پارلمان منحل و صادر شوي دي. او د سوریې په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مړ شوو کسانو شمیر 1 اتیا تنو ته ورسېد چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د بشري حقونو د سار اداره چې مرکزي دفتر یې په برتانیا کې دی وویل چې د جبهه النصره 30 جنګیالي او د سوریې د رژیم 6 نور مخالفین هغه مهال وژل شول چې د روسیې هوایي بریدونو د ادلیب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نښه کړ. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده. په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. تېره شپه د هلمند په یوه ناامنه سیمه کې ځوانانو د کرکټ د تېرې شپې مسابقه وکتله.
شیرزاد د ټول ټیم تاج دی. شایسته سلیزه په 50 بالونو باندې د ټول ټیم تاج شیرزاد.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژل کېدو انتقاد وکړ. امنیه قمندانی وی په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې په کابل او د دې ښار په ولسوالیو کې 411 کسان نیولی دي. دوه نیوز پروګرامونه د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خپرونې کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویل دې غونډې څخه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یوه میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د یوې تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزې غونډې کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیایي کې باید
د غونډې له مقدماتو داسې ښکاري چې باید هیلې بښونکې وي. دغه غونډې هیلې تازه کړې دي، خو ښایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی، کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي. خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په هکله یو وڅ یا قاطع نظر ورکول له وخته مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغسې غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نه شي او په دې لاره کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دې ته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یوه پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډېر غوټه او پیچلي کورني او بهرني ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان، بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. د یادولو وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې. خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
پر پور کې مو وردل چې په اسلام آباد کې نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سره د سولې د خبرو پر لارو چارو بحث کوي. افغان حکومت وایي په دې غونډه کې یو چوکاټ رامنځته کیږي چې له مخې د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. د نور تفصیل لپاره په پاکستان کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. سهار په خیر. اول که دا معلومات راکړي چې آیا په اسلام آباد کې دغه غونډه پیل شوې ده؟
سهار په خیر سال جانه. لکه څنګه چې تاسو ویلي، نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو څلور اړخیز غونډه کیږي. دا غونډه لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې د افغان پلاوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی همدارنګه پاکستان له خوانه د دغه د پاکستاني پلاوي مشري چې د پاکستان بهرنیو چارو د سیکرټر اجاز احمد چودري په غاړه د امریکا مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د چین مشري د دغه دوړې ودن لپاره د چین د ځانګړي استازي پر غاړه دا غونډه لږ شپه مخکې پیل شوه. او په پرانستون کې وینا وکړي وینا کې ورته سرتاجي خپل او لنډه پرانستون کې وینا وکړه او وی ویل چې د دې غونډې نور د غونډې کې کومې پرېکړې کېږي دا به د غونډې تر پای وروسته یو مشترک اعلامیه یا رسلیز یا خبر پاڼې په ترڅ کې خپره شي.
هلته پاکستانی رسنۍ او سرچینې څه وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر څنګ چې دغه د سولې د وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د سولې د خبرو مذاکرې یادېږي، د دې تر څنګ به پر کومو نورو موضوعاتو په دې غونډه کې تمرکز کېږي؟ ډېره مننه ستاسو څخه د ازادي راډیو خبریال و چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. دغه غونډه په اسلام آباد کې شیبه مخکې پیل سوه او د افغانستان د سولې د پروسې پر لارو چارو به د نورو مسایلو تر څنګ پکې خبرې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. دغه غونډه لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واورېدل شیبه مخکې پیل شوې ده. د کابل چپ ورځپاڼه هم پر دې غونډې تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي. اسدالله لودین دغه ورځپاڼه ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځ ورځپاڼه تبصرې او سرمقالې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په څلور اړخیزې غونډې متمرکزې دي. سرخط ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلور اړخه، څلور ادرسه او څلور وعدې. په سرمقاله کې راغلی چې پاکستان باید د ملا اختر محمد منصور ډله او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي او افغان حکومت هڅه وکړي چې د طالبانو له ویشل کېدو څخه د سولې په خبرو کې ښه ګټه واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د سولې خبرې باید پخوا نتیجې ته رسېدلې وای، خو د لیکوال په باور پاکستان د ملا عمر د مړینې په اعلان سره د سولې پیل شوې پروسه ګډه وډه کړه او په همدې اساس یې یو کال په افغانستان کې جګړه توده وساتله. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم د پاکستان په صادقانه همکارۍ شکونه موجود دي. په مطلب کې راغلي چې که امریکا او چین پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، د سولې د خبرو ټینګښت هیلې کېدای شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې پاکستان لا هم په خپلو ژمنو کې صادق نه دی او ممکن یو شمېر طالبان د امتیاز اخیستو لپاره د سولې خبرو ته حاضر او نور د جګړې په ډګر کې وساتي. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې د ټینګښت مسؤلیت د ټولنې ټول غړي لري، خو په دې شرایطو کې باید رسنۍ هم د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم رسنۍ اجرایی واک نه لري، خو اغیز هم له اجرایی صلاحیت څخه کم نه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین له بهره تمویلیږي، خو که افغانان یو موټی شي د سولې خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې پاکستان صادقانه همکاریو ته وهڅوي. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې ښکیل هیوادونه نن په دې خبرې کوي چې څنګه له وسلوالو طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت سری کرښې هم وټاکي او هڅه وکړي چې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له زیمبابوې دویمه شل اوریزه نړیواله مسابقه هم وګټله. تیره شپه په افغانستان کې ګڼ کسان تر ناوخته ویښ وو او دغه لوبه یې کتلې ده. د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې هم ځوانان د مسابقې نندارې ته ناست وه، خو تیره شپه د نندارې له ځایه لږ لرې د ډزو ږغونه اورېدل کېدل. الیاس دایي پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د چنجر کلی په نادالی کې د جنگ لومړی کرښه چیرم یو شمیر کسان د ډزو او نامنوی پروا نه لري او د کرکټ د ملي لوبډلې هره منډه په چغو او نارو بدرګه کوي. دلته یو کیلومتر لري د کلي په یوه څنډه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د خراب جګړه روانه ده. خو د کلي ترلاسه ډېر ځوانان، درې ماشومان او څو سپین ږیرې په یوه وړه خونه کې ناست دي. تور چای، توده بخاري او د لوبډلې ملاتړ پرېمانه دی. دوی سګریټ ډېر څکوي او تر هر بال وروسته د لوبډلې په اړه خپل وړاندوینه هم کوي. چې لوبه تودېږي ځوانان هم لوړې نارې وهي. د کرکټ د ملي لوبډلې د تکړه توپوهونکي او وکټ ساتونکي شهزاد محمدي سلیزي د دې مجلس اندازه او حالت خراب کړ.
شهزاد چې سلیزه پوره کړه زه ډېر خوشحاله یم، ځکه چې د په شل اوریزه کې ډېر ښایسته سلیزه وه چې په یو پنځوس باله سلیزه پوره کړه او زه ډېر خوشحاله یم.
شهزاد د ټول ټیم تاج دی، ښایسته سلیزه په اوه پنځوس بالونو باندې د ټول ټیم تاج شهزاد.
زموږ یعنې د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهنه یا بیټنګ په ډېرو احساساتو او نارو پای ته ورسېدی او همداسې کرار کرار د زیمبابوې د لوبډلې په مټو کې توان ختم سنو. لوبه موږ په ډېر لوی یعنې یو اتیا منډو تفاوت وګټله. غواړو رخصت واخلو، موږ هم د خوب ځای ته ځو. خو د کرکټ د نندارې دې خواته په یوه کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ هم مسابقه روانه ده. ډزې تبادله کېږي. د کرکټ هر توپ شاید د یو چا ژوند وانخلي، خو کلیوال وایي دلته د جنگ په لومړۍ کرښه کې اورېدونکي مرمۍ نږدې هر اونۍ د یو ملکي کس ژوند اخلي. باید ووایم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبې په ټولو شلو اورونو کې 216 منډې یاده پټاکی چې زیمبابوی یا سیاله ډله مخې ته ونه رسېدله او د شلو ورځو لوبو دغه سیریز هم افغانستان وګټئ. محمد الیاس تایم، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د کامران په نامه اوریدونکي له زابله په خپل پیغام کې لیکلي که د پاکستان مغرضانه لاسوهنې نه وي امکان لري چې د سولې مخامخ خبرې پیل او بیا بریالی شي. ظاهر نوغزی بیا له افغان استازو د پاکستاني لوري سره په خبرو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. احمد ولی خپلواک بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان واقعي سوله نه غواړي. هر وار چې د سولې خبرې ممکنه کیږي دغه هیواد یوه پلمه ورته جوړوي. عبدالواحد مومن له لوګره د عیش ډلې د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی. افغان دولت یې باید مخه ونیسي. عبدالرازق له هلمند لیکلي چې د نادعلي ولسوالۍ وضعیت ته هیڅ پام نه کیږي، دلته ناامني او ګډوډي ده. بل اوریدونکي لیکلي د ارزګان د مرکز او چهارچینو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار بنده ده. هیله ده حکومت د دې لارې د خلاصولو لپاره پام وکړي. د لسګونو اوریدونکو تر څنګ سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا، محمد قاسم زواک او روزي خان بړیسي له هلمنده، تقي الله له پکتیکا او مصطفی حقمان له نامعلوم ځاینه بیا ټول افغان ولسته د کرکټ د تېرې شپې د بریا د کابل مبارکي ویلې ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژنې انتقاد وکړ او هغه له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. د دغه کمیسیون مسؤلین چې پرون د مشرانو جرګې غونډې ته استجواب سوي وه وویل چې په هیواد کې له بشري حقونو څخه سرغړونه مخ په زیاتېدو ده. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په هیواد کې د بچبازي پدیدې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل، په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده او د ماشومانو قاچاق هغه موارد دي چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی. د دې کمیسیون سیمه ییز مشر شمسالله احمدزی چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې لخوا استجواب شوی و، له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بشر حقونو وضعیت ته خاص پام وکړي.
تاوتریخوالی ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتیږي. د ښځو او ماشومانو وژل او ورباندې له تجاوز څخه نیولې، بیا د ماشومانو قاچاق او له دوی څخه په جګړه کې استفاده کول، او همدارنګه باید ووایم چې په 2015 کال کې د دولت پلو او اسلوالو ترمنځ په جګړو کې 4,216 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې دا له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس دا مهال د هیواد په زندانونو کې 28,000 تنه په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په هیواد کې د بشري حقونو په ناوړه وضعیت اندېښنه ښکاره کړې وه او له حکومته یې غوښتي وو چې په دې برخه کې نړیوال تړونونه او ژمنې په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په زندانونو کې شکنجه او د جګړې په ډګرونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونه په کلکه ردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس
ملی پولیسو یوه مهمه دنده دا ده چې په ټولنه کې ناخوالو ته رسیدګي وکړي. په زندانونو کې د شکنجې ستونزه حل شوې ده او بله دا چې افغان سرتیری د جګړو په ډګر کې له پوره دقت څخه کار اخلي، تر ډېره هڅه کوي چې ملکیانو ته تلفات وانه وړي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان د بشر حقونو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ او وایي چې یاد کمیسیون د بشري حقونو په برخه کې د پاموړ لاسته راوړنې نه درلودې. خو یاد کمیسیون په هیواد کې روانه نامنۍ د بشري حقونو د سرغړونو اصلي عامل بولي او خبرداری ورکوي که یاد موضوع جدي ونه نیول سي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې تر 400 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي دي. امنیه قمندان پرون دغه کسان د جرمونو د اثبات له موادو او شواهدو سره یو ځای خبرلانه ته وښول. بلخوا کارپوهان وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی او د قانون حاکمیت ضروری دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
غلا د انسان او وسایتو تختول، د وسلو لیږد، د مخدرو موادو خرڅول او بد اخلاقي هغه پیښې دي چې د کابل امنیه قمندانۍ په تړاو 411 عاملین نیولي دي. د کابل امنیه قمندانۍ نیول شوي کسان له اثباتیه موادو او شواهدو سره یوځای د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې د یادو پیښو عاملین د کابل ښار په مختلفو ناحیو او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې نیولي دي.
در 3 هفته که گذشت 411 نفر مزنونین در 183 وقت
په تیرو درې اونیو کې 411 مزنونین په 133 جرمی پیښو کې نیول سوي. 8 سړي تښتونکي، 28 تنه مزنونین د قتل په 14 پیښو کې، 3 کسان د غلا په 95 پیښو کې، 14 تنه د لارو شکولو په پیښو کې نیول سوي دي.
خاغلی رحیمی دا هم وویل چې په لسګونو نور کسانې د مخدرو موادو د خرڅولو او یو لړ نورو جرمی پیښو په تړاو نیولی دي. خاغلی رحیمی وویل په نیول شوو کې داسې کسان شته چې پولیسو یې له اوږدې مودې راهیسې د نیولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو تل د دې پیښو له زیاتوالي شکایتونه لرل او په دې اړه یې خپلې ستونزې له پولیسو سره شریکې کړې دي. خلک وایي دا د جرمونو هغه ښکاره مثالونه دي چې پولیس په کشف او نیولو بریالي شوي، حال دا چې ګڼ داسې جرمونه شته چې تر اوسه پولیسو نه دي کشف کړي. کارپوهان وایي د قانون حاکمیت او د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی کولی شي چې د جرمونو کچه ټیټه کړي. د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قوانین خود ټولنو د نظم ساتلو لپاره رامنځته کېږي. وخت کې چې قوانین مراعت نه شول په مغه کچه بې نظمي لا زیاتېږي. نو دا عوامل دي که قانون ته تطبیق کړي او موږ امنیتي چارواکي په موقع رسیدګي وکړای شي. زه فکر کوم په یوه صورت کې بیا موږ د داسې پیښې نه کم هغه واخلو خبر.
ځینې نور کارپوهان بیا د دې پیښو د کمیدو لپاره د کار د زمینو په برابرولو تاکید کوي. دوی وایي د دې پیښو د زیاتوالي لامل په هیواد کې بیکاري او د خلکو کمزور اقتصاد دی. حکومت وایي د روانو ستونزو کمولو ته یې هڅې جاري ساتلې دي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
په دې خبرونه کې سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، سپورتي پروګرام، د لوبو میدان او تفریحي پروګرام. د ګوډي اچار خو اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفي نوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او د بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان لوی درسیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری باید اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. او د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو شو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسېد چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
د پاکستان د پوځ مشر او د دې هیواد صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځني سفر پاکستان ته تللی و. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولی حد شهزاده محمد بن سلمان د یکشمې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینې نورو مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تېرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جمهوري چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د رواني میاشت په اوومه نېټه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل سیف سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. بیان کاږي چې ښاغلي راحیل سیف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هیوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې باید پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هیواد کې یو پیژندل شوی شي عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدراعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له سعودي سره کلتوري، مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې تر څنګ ولاړ وي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د کاري مودې تر پای ته رسیدو وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون راځي. حکومتي سرچینې وایي کېدای سي چې پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپلو وزیرانو کې بدلون راولي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال خدای نور ناصر پر راپور کې.
په بلوچستان کې د نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونې پوره کیږي خو نوموړي خپله کابینه لا هم نه ده اعلان کړې. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نومونه یې په ډاګه سي مشال راډیو ته ویلي په نوي کابینه کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخواني غړي له کابینې لرې کړل سي او پر ځای به یې نوي څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوو ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نویو کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
خپل حل پورته کړي نو خامخا پارټیانو د ځان خپله سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې شوی دی.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کېږي، خو زیاتوي داسې ویل کېږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نېشنل پارټۍ لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تفریحی پروگرام د ګوډي اچار او سپورټي پروگرام د لوبو له میدان د خبرونی پاتې برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې د ګوډي اچار تفریحی پروگرام واوري سپورټي پروگرام د لوبو له میدان به سره واورو.
د لوبو له میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوي ته په یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې ماته ورکړه. افغان ټیم به له دې وروسته څه کوي او په کومو لوبو کې به برخه اخلي په دې اړه درته یو مرکه خبرو، او همدارس به د افغانستان د پاور لفټینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه درته رپورټ خبر کړو. چې په هند کې د سپروتو کپ نړیوال جام ګټلی دی چې پکې 15 هیوادونو تکړه لوبغاړي هارو برخه اخیستم. لمړی برا شو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې وروستۍ شلوریزه لوبه هم له زیمبابوي وګټله. دا لوبه د یک شمې په شپه په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړی شول 214 منډې په شلوریزه لوبه کې، چې یو تاریخ او ریکارډ دی د زیمبابوي ټیم ته هدف ورکړي. زیمبابوي ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي، چې په یوې شلوریزې نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی 100 دي. شهزاد محمدي ویل چې دا یوازې او یوازې د شاټ د وهلو لپاره میدان ته کته شوی و. اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې له نړیوالو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي او وتوانېږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي. دا دویم ځل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوي جام ګټي. خو دا ځل یې دوه جامونه ترې وګټل، یو د یو ورځنیو لوبو او بل هم د شلاوري لوبو. په ورځنیو 15 لوبو کې افغانستان درې لوبې وګټلې چې تفاوتونه له زیمبابوي نه ډېر زیات و. افغانستان په دې بریاو سره وتوانید په نړۍ کې په ورځنیو لوبو کې لسم مقام او په شلاوري لوبو کې نهم مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتنه کړي چې دغه بریاوې د افغان ټیم د راتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي.
هیواد زیمبابوي مات پری تاسو ورې چې موږ دوه سیریزونه دلول په 22 نړیوال سیریز د الکوزی او همداشان په 24 الکوزی جام سیالیو کې موږ زیمبابوي لوبډلې ته ماتې ورکړه. په لومړي کې تاسو ورې چې موږ پر لا پسې ډول باندې زیمبابوي په دوه لوبو کې ماته کړله، خو بیا له دې وروسته زیمبابوي هم خپل هڅه پیل کړه تر څو جام په خپل نوم کړي افغان لوبغاړو پرېښودل چې دغه جام ترې وګټي. واقعا چې افغان لوبغاړو په خپل ځای باندې ډېره ښه وړتیا له ځانه وښودله، او ورسره څنګ کې په شل اوریز جام سیالیو کې هم تاسو ولیدل چې موږ لوبغاړو له ځانه ښه وړتیا وښوده، هر لوبغاړي په خپل ځای باندې نتیجه ښه وه، او بالاخره دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه. او انشاءالله چې
بله مننه ښاغلی اوتک، افغان ټیم د دغو بریاو سره به بالاخره په نړۍ کې کوم کوم ځایونه واقعا خپل کړي، او تر څومره پورې به په دغو ځایونو باندې پوخ ودرېږي افغان ټیم؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ولیدل افغان کرکټ لوبډله په رینکینګ کې هم پورته لاړه، د کرکټ نړیواله شورا په درجه بندۍ کې هم ماشاءالله پورته ولاړله، او همدا ډول ورته ویلی شم چې په راتلونکي کې موږ خورا مهمې لوبې په مخکې لرو، لکه نړیوال جام او همداشانې نورې مهمې لوبې لرو، په هغې کې به د لوبغاړو روحیه ډېره ښه اوسېږي، او ورسره څنګ کې چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو په راتلونکي کې بشپړ بریتوب ترلاسه کړي، په هغه برخه کې دغه بریاوې ډېره مرسته زموږ سره کولی شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه موږ ته زیاتول شي، او همداراز ورته ویلی شم چې په کې چې موږ کومو بشپړ غړو هېوادونو سره لوبې ترسره کوو، هغوی هم نډکه کوي، ولې په دې چې هغوی ولیدل چې د افغان لوبغاړو کې وړتیا شته، او د دې وړتیا لري چې د غټو هېوادونو سره لوبې ترسره کړي، نو په بېلابېلو برخو کې انشاءالله زموږ سره مرسته کولای شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي؟ ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوې موجودې دي، مثلا په هغه دوو لوبو کې په بیټنګ کې ضعیفه بیټنګ وشو، څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د اوسني ټورنمنټ که څه هم یو بریالی ټورنمنټ و خلاوې به ډکې کړي، او راتلونکي نړیوال جام ته به چې بالاخره که احیانا نووزي له کوالیفاینګ راوند نه د قوي ټیمونو سره به مخ کېږي، د هغوی سره به څه پلانونه لري، او بالاخره څومره به دغه خلاوی ورډکې کی افغان کرکټ بورډ؟
د افغانستان کرکټ بورډ هم همدا پلان ده چې دغه د بشپړ غړیتوب لرونکو هېوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي، دا په همدې خاطر باندې تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښه والی رامنځته شي، او د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په کومه برخه کې لري په هغه باندې کار وشي، او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټولو تجربو څخه برخمنه شي، نو انشاءالله چې د پخوا په پرتله زموږ لوبډله کې ډېر مثبت تغیرات راغلي دي، او افغان کرکټ بورډ پلان کې لري چې خپل لوبډله لپاره هم نورې هم دغه شاتې لوبې په لاره واچوي.
مرکه مو په ګډه واورېده، اوس به هم راشو د پاور لفټنګ اتل ولې ته. د افغانستان د پاور لفټنګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبې وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبې د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم وکولی شول د 15 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو 2 میډالونه او د نقره 1 میډال وګټي، او اتلولي خپل کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغانستان د پاور لفټنګ ملي لوبغاړي د سوبروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټنګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالۍ هلته ترسره شوې وي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغو لوبو کې د سرو زرو وو او د نقرې یو میډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغو لوبغاړو نومونه واخیستل چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو او نقرې میډال ګټلی. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه صمد جلالی په 40 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقره میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحمانی په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبې د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنوري له 15 متر نه هم روانې وي چې پکې 15 آسیایي اروپایي او امریکایي هیوادونو برخه اخیستې، او په دغو لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزونکي یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیستې وه. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو د پاور لفټنګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره وتوانېدل دغه مقام ته ورسیږي. ښاغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغو سیالیو لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او لوبغاړي په قرنطین کې وو. دای وای که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو له لوبو سره د مینې په خاطر دغه میډالونه افغانستان ته ګټلي دي. د یو افغان او بهرني امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پرې خبرې وکړو. له شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې، خو دا چې په افغانستان کې له سپورت کولو سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبري سمه ده، دا د دې لامل شوی چې موږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټنګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کپ ګټلی دی، بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیوال اتلولي ګټلی وه. د افغانستان د پاور لفټنګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفي الله ستانکزی په پاکو بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خواغوری دن کو سلام ہیلا دا روغ وسئی او د ککڑے ہوا ل خطر مو زان وساتئی چے نساتل کیگی خپراونا پے ودری کنجا میز پیلو او گورو چے د میز گڈون وال سے بادوی
خواغو اوری دن کو نن مخفل درے کنجا میز تا دغ خغلی ربل لیتی خغلای خار پاک صاحب خغلای ډیران ګل صاحب او خغلای ریګی صاحب ټولو ته خرغلاست وایم
مننه مننه کور ودان
زمونږ د نننی درې کونجا میز موضوعونه د معلومه نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خپه کېږی به نه په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خغلای خارپاک صاحب د تا اصلي دنده څه شی ده
مننه تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو تاسی او د ګوډي اچار خوګو او ریډونګو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او بیا به تاسو د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي او غواړم په دې ورانول او آبادول سره اصلي خار جوړ کوم
ډیر ښه خار پاک صاحب ډیران ګل صاحب تاسو کار کوي
موږ غواړو خارونه وران کړو او پر ځای ښه ښایسته کلی ودان کړو ځکه چې خارونه د فساد مرکزونه دي
او ریګي صاحب تاسو څه کول غواړئ
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم خارونه ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي او غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کو چې د سړي روح پکې تازه شي
نو ای تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې واړه د ورانولو په فکر کې یئ ولې مو د جوړولو اراده نشته خار پاک صاحب
ته اشتباه کوې موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه بلکې د جوړولو په فکر کې یو ځکه موږ غواړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره
دا نو د هغو فکر دی او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي
ډیران ګل صاحب ته څه پکې وایې
زه هم د خار پاک صاحب خبره تاییدوم ځکه موږ چې څه ورانوو نو د ښه نیت له مخې دي او واړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کړو
ریګي صاحب ته څه پکې وایې
زه هم د دغو دواړو جنابانو خبرې او نظرې تاییدوم ورانول د جوړولو په نیت دي او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو
خار پاک صاحب د دې کار ګټه هم شته کنه
هو مثلا موږ چې یو څه ورانو دا معنا لري چې موږ هم یو او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو
ډیران ګل صاحب تمام دا نظر لري
بالکل که موږ کلیوال خارونه وران نکو خاریان به څنګه پوه شي چې په موږ کې هم زور شته زه ته ووایه
ته شته همدې لپاره
څه نورې خبرې هم شته پکې چې بیا به یې کوم بل وخت درته ووایم
اوریګي صاحب ته څه پکې وایې
دوی جنابان سمه خبر کوي ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له خاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خار پاک صاحب
تر قیامته دلته خو همداسې درواخله
ډیران ګل صاحب
زه هم د خار پاک صاحب نظر تاییدوم ځکه تر څو چې دغه د ښار او کلی کلی او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي
ریګي صاحب تمام دا نظر لري
اوهو تر څو چې کلی او ښارونه په دښتو او یا دښتې په ښارونو نه وي بدل شوي په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي ریختیا چې د کلیو او خارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی که نه منئ نو دا واورئ
پټاقۍ خورې کوژده دې مبارک سه په خدای چې خبره سوم نږدې مې له خوشحالۍ نه زړه درېدلی و ژوندی دی بورې جانې تا ته دې هم کوژده مبارک وي زړه مې و چې در شم
خو کورسونو دومره مصروفه کړی یم چې هیڅ ترې وزګارېږم نه.
اوهو، ته خو ښاري نجلۍ یې، ته د موږ خوارانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې؟
ګوره بورې، ته د ما کوژدې ته رانغلې. که راغلې وای څومره ساعت به دې تېر شوی و. پوټل کې به دې کوژده لیدلې وه، ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې. نجونو ګنجشکک ته داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه.
ګنجشکک یې دا څه شی دی؟
یوه مسته د ګډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو که ته د ما کوژدې ته راغلې وای، اتنونه او ډولونه به دې لیدلي وو، د نجونو دایراګان به دې لیدلي وو.
خو ځه، چې زه دا رانغلم ته هم رانغلې، خلاص په خلاص.
ځه صحیح ده، اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې؟ څه ډول هلک دی؟
هغه چاته چې خوښ مې وو، او یو خروار مسوجونه او ایمیلونه مو سره لیږلي رالیږلي وو. سم عامر خان دی، ډېر ښکلی دی.
امیر خان خوندی؟
او ولی خاندی؟
تو خدای، تا امیر خان تم کلی وایه؟
ولی پا امیر خان چه شویدی؟
زخوره، دا امیر خان دی اغا شلغم پوز او رکسی اغا کگه چخره نستر گیدی لکه چه نویلی دلی.
تا تو کهی؟
خو اغا دی کلی دی نایی زوی امیر خان های در تخیم. تا بیا اغا تم کلی وایه؟
اوف، دی ما خودی رو چوده، اغا نده لیوانه. دی فلم حال کامر خان در تخیم، اغا دین دی فلمونو. خا، اوستا وایا چه تایی چه تاور کردی؟
زیم دی کلی یو دنگ، لوار، او دور زوان تاور کردیم. غاٹ غاٹ بریتونه دی، او موری وای چه هر سهار پا کچو غلوی. اغا وای چه ایلا یو پاو کچه دی بریتونه و ویختانو بس چه.
یو پاو کچ؟
او بخدای چه، دی تا بریتونه لری؟
نه لیوانه، چی بریتونه ای وای؟ پشکاولی با میوو.
نو دا سوه چه علک نده انجلی ده.
بوره، ملامت نه یه، پلمونه دی ندیلی دلی. زکا پا فلمونو که بادماشان غرد غرد بریتو نپریگ دی.
بس بس، چنو را بده خفه کم.
د شورا د غونډې جریان به مو اورېدلی وي. راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي، هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دی ووایا، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو، او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم شو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلې یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورحل کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې، ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو ووایه. مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب. اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پیل کړي.
مننه رئیس صاحب، خدای دې راته ژوندی لره. خدای دې ټول وکیلان راته ژوندي لري. دغه تالار په دوی ښه ښکارېږي، که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و؟ محترم رئیس صاحب، موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو. همدا اوس مو غږ اوري او افتخار راباندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو، او د دوی غږ د چارواکو تر کڼو غوږونو رسوو. د ما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي. که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډیره زیاته ترقی وکړي، ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي.
وکیل صاحب، څه ویل غواړئ تاسو؟
هغه اصلي خبرې ته راشه. صاحب، اصلي خبر همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو، چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي.
هو هو، همداسې ده. خو مطلب مو څه دی؟
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه. له ټولو ډېره ډېره مننه چې نما نظر یې م واورېده. همدومره مې وویل صاحب. بس
مننه وکیل صاحب، او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده، چې هر یوه له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
بالنگ واخ مراشی فبالو سي پاسرونو قوي لوبي لكا وكي زمري داسي بالرانشي لكا وكي زمري داسي بالرانشي دا كركت ملي لو بخارو 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 دا كركت ملي لو بخارو